السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنۍ خبری مجلې ته چې زه رضوان مراتب د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوو. نن شنبه د 1438 لمریز کال د اسد د میاشتې درېمه نېټه ده چې د 2009 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابره ده. په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان او د سیمې د وروستیو پیښو او تازه تحولاتو په اړه راپورونه او مطالب خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امریکا او برتانی وای د ناټو تړون غړي هیوادونه باید د افغانستان د جګړې مسؤلیت او پیټه له دوی سره وویشي. د امریکا ولسمشر او د برتانی صدر اعظم په دې اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیت د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان شمال کې د القاعده پورې مربوطې وسلوالو ډله فعالیت کوي. دوه نور امریکایي سرتیري پرون د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ووژل شول. په ایران کې د یو مسافرونکو الوتکې د لویدلو په پیښه کې ولستانه مړه شوي دي. نن د نړۍ په یو شمیر غټو ښارونو کې په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی په ضد لاریونونه ترسره کیږي. او د عراق کردان نن د خپلې سیمې د پارلمان او ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د تلیفون له لارې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې د ناټو نور غړي هیوادونه باید د جګړې پیټه له دوی سره وویشي. باراک اوباما او ګورډن براون په هلمند کې پر وروستۍ جګړې هم خبرې وکړې چې پکې د دغو دوو هیوادونو پوځیان ته نسبتا ډېر تلفات اوښتي دي. برتانیې په امریکا پسې تر بل هر بهرني هیواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري او د دوی د عسکرو د تلفاتو شمیر د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته تر ننه 138 ته رسیدلی دی چې دا شمیر د دوی د عراق تر تلفاتو ډېر دی. د ګورډن براون او باراک اوباما د تلیفوني خبرو جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون د دې موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ چې د ناټو نور غړي هیوادونه دي په افغانستان کې د سختې جګړې پیټې له دوی سره واخلي. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر جاک سټیراپ مخکې ویلي وو چې بریتانیا د ناټو د نورو غړو هیوادو په تناسب ډېر څه په افغانستان کې د جګړې په برخه کې کوي. باراک اوباما او ګورډن براون د افغانستان په جګړې کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ډېر برخې اخیستنې مسله د ټلیفون له لارې مطرح کړه. دا مسله وروسته تر دې یاده شوه چې بریتانیا اعلان وکړ چې افغانستان ته به 125 نور عسکر واستوي څو د هغو پوځیانو ځای ونیسي چې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له لندن څخه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس تر رپورټ له مخې د صدر اعظم براون دفتر وویل دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ناټو له نورو غړو هیوادو سره د پوځي هڅو د شراکت ترڅنګ په ملکی چارو کې د همکارۍ خبره هم یاده کړه. بریتانیا موقتاً خپل عسکر په افغانستان کې تر 9000 زیات کړی دي څو روانه میاشت ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شي. بریتانیایي او امریکایي ځواکونو ته د هلمند په روسي جګړو کې درنې مرشوب لیا وشتي دي. په دغو جګړو کې چې د روانې میاشتې له پیله شروع شوي 19 بریتانیایي سرتیري وژل شوي دي او له لویه سره د جولای په میاشت کې د امریکایي او بریتانیایي ځواکونو لپاره له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د دغو تلفاتو سربیره د بریتانیا او امریکا مشرانو څرګنده کړه چې په هلمند کې عملیات ښه پرمخ تللي دي. د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د امنیت ته تامینېدو د هڅو ترڅنګ دي د حکومتدارۍ مسلې ته توجه وشي او اقتصادي پرمختګ ته هم باید پاملرنه وشي څو ټاکلي هدف ته ورسیږو. د ګورډن براون د دفتر د اعلامې له مخې ښاغلي اوباما او ښاغلي براون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه او ویویل چې د دې لپاره چې د افغانستان راتلونکي انتخابات خپل اعتبار ولري نو باید تر وسه وسه دې ته کار وشي چې دې ته زمینه برابره شي چې ډېر خلک برخه پکې واخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازی له هلمند غزنی ته تللی دی. روچر هولبروک د پنجشنبې په ورځ له پاکستان افغانستان ته راغی او بیا هلمند ته ولاړ. هولبروک په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات هڅې کوي داسې لارې چارې خپلې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته ونوړي او هغه پخوانۍ تېروتنه تکرار نه شي. د غزنی په سفر کې له ښاغلي هولبروک سره د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان هم ملګري وو. د په دې ولایت کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د غزنی د سفر په اړه له احمد شیبر جزئیات اورو.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي په غزنی کې وویل د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې ستونزې شته، خو داسې هم نشي کېدای چې هغه معیارونه په پام کې ونیسو چې تر اوسه د هغوی د ترلاسه کولو لپاره امریکا په خپل هیواد کې هم هڅې کوي. ریچارډ هولبروک پرون غزنی ته ولاړ او د هلته د پولنډي او امریکایي پوځیانو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان د راتلونکي انتخابات به نیمګړتیاوې لري، خو څه چې موږ غواړو هغه قانوني انتخابات دي، داسې انتخابات چې افغانان په خپله خوښه یو څوک وټاکي او چا چې انتخابات وګټل نړیواله ټولنه به د هغه ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د خپل کار په اړه وویل چې زما د وظیفې تر ټولو ګرانه برخه دا ده چې ډاډه شو چې خلک په اروپا او امریکا کې پر دې پوه شي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو پاتېدل څومره مهم دي. ښاغلی هولبروک بیا د القاعده له لوري په نیویارک او واشنګټن باندې د 2001 میلادي کال بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل دا عراق نه دی، دا ویتنام هم نه دی، دا هغه ملت دی چې مستقیما د سپتمبر له 11 نیټې سره ارتباط لري. له ریچارډ هولبروک سره د غزنی په سفر کې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلډیت او په کابل کې میشت یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان ملګري وو او د وویل چې د اروپایي ټولنې او امریکا اتحاد له یوه بله نه بېلېدونکی دی. ریچارډ هولبروک په اسلام آباد کې تېره اونۍ وویل چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې دا ځل د جګړو پر مهال دا تېروتنه تکرار نه کړي چې وسلوال له افغانستانه پاکستان ته واوړي. اسلام آباد په دې برخه کې د هلمند له جګړې سره اندېښنه څرګنده کړې وه.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل 13 ورځ کابل ته ورسید. نو مړي افغان چارواکو سره د کتنې ترڅنګ په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع خبرې او سلام مشورې کوي. د نوموړي د سفر په اړه اسمت سروان رپورټ لري.
د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې بیل په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کړی چې له دې سفر سره په یو وخت راپورونه خپاره شول چې په ایساف کې کابو 50 سویډني سرتیري تیره شپه د افغانستان په شمال کې د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې ښکیل شول. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد پوځي سرچینو وویل چې په دې نښته کې سویډني ځواکونو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا په سویډن کې د دغه هیواد وسلوال ځواک په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو مزار شریف ته نږدې د سویډني او فنلنډي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې د دغو ځواکونو په ځوابي حمله کې 3 تنه حمله کوونکي ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې سویډني او فنلنډي ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه دا اوښتی. سویډن حاضر دمه د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې په دې خبرې وکړي چې اروپایي اتحادیه په څه ډول په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بهتره کولی او له ملګرو ملتو او دغه راز د امریکا له متحدو ایالتونو سره یې هماهنګولی شي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بیل د افغانستان د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اروپایي څارونکو سره هم خبرې وکړي. دی به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره یو ځای په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ولایتي بیا رغونې ټیم ته هم ورشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com سره لدی چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوال پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي. د افغانستان په نسبتا آرامه سیمه شمال کې د وسلوالو یو نوی ګډه جبهه پرانستل شوې ده. د افغان چارواکو په وینا په دې نوې جبهه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د ډلې چې له القاعده شبکې سره په تړاو پیژندل شوی غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو مطلب جوړ کړی چې خلاصې د حسیبه شهید په رپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د الماني ځواکونو په ګډون ګډ پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې عملیاتو هدف په دې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د فعالیتونو مخنیوی دی. د ازبکستان د اسلامي حرکت وسلوال د افغانستان او پاکستان په سرحد د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمه پریخي او په یو ترتیب یې ځان د افغانستان شمال ته رسولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد ظاهر عظیمی وایي د عقاب په نامه د عملیات ډېر ښه پر مخ روان دي.
فشاري کې ظاهرا توسط عملیات های اوبی
هغه فشار چې د پاکستان د پوز لوري پر وسلوالو باندې په جنوبی وزیرستان کې دی، یو شمیر بهرني اورپکی په ځانګړي توګه د طاهر یولداش غړي د افغانستان شمال ته راغلي. د افغانستان ملي اردو دغه کسانو فعالیتونه کنټرول کړي او د عقاب په نامه عملیات به د دوی فعالیتونه شند او د شمال امنیت به ټینګ
کړي.
د ازبکستان د اسلامي حرکت ډله یو سخت دریزه ډله ده چې له القاعده سره په تړاو ګڼل شوې ده او د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې فعالیت ممنوع شوی دی. د معلوماتو له مخې د دې ډلې وسلوال په 1990 کال کې له القاعده سره یو ځای په افغانستان کې جګړه کوله. د خبرونو له مخې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره د دوی یو شمېر غړي ووژل شول او ځینې د پاکستان قبایلي سیمو ته وتښتېدل. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ډلې نوم د خلکو خولې ته لوېدلی دی. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې د دې ډلې پلویان د مې د میاشتې راهیسې د تاجکستان په ختیځ کې د ازبکستان او قرغزستان په حملو کې لاس لري. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې له لورې په یو ثبت شوي غږ کې یو کس چې ځان د یولداش په نوم د دې ډلې مشر معرفي کوي وایي چې د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د وزیر میرزا زیایوف په وژلو کې لاس نه لري. پاکستاني سرچینو خبر ورکړی و چې څو اونۍ مخکې د افغانستان سره پولې ته نږدې یولداش ټپي شوی دی، خو دا وخت افغان چارواکي ادعا کوي چې د یولداش ځینې وسلوال د دولت له مخالفینو سره لاس یو کړی او له حکومت سره جنګیږي. د کندز په عملیاتو کې چې هدف یې د انتخاباتو د مخه د امنیت ټینګول دي، 300 الماني او 900 افغان سرتیري برخه لري. دا وخت د کندز په چاردره کې عملیات روان دي او چارواکي وایي تر اوسه یې دلته د دوو بهرنیانو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژلي دي.
خبري مجله اوري.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ پراخ عملیات دوام لري، په غزنی کې هم د تاوتریخوالي او جګړو پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې په 13 ساعتونو کې افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې ګڼ شمېر وسلوال مخالفانی وژلي دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې د امنیتي پیښو حال زموږ د خبریال په رپورټ کې.
افغان او نړیوالو ځواکونو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوار خیالباز شیرزوی په کښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
د شپې د ګیلان مربوطو سیمو کې عملیات شوي دي او په دې کې یو اته کسان وژل شوي دي چې 15 کسان یې پاکستانیان دي او یو درې کسان افغان دي. یو د جمال الدین ملا جمال الدین ورور ده چې دا پروسه کال د ائتلافي قواو لخوا وژل شوی و طالب و.
خیالباز شیرزی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی یوازې دوه جنګیالي وژل سوي دي. نوموړی وایي چې پاتې وژل سوي ملکي وګړي دي. مجاهد ادعا وکړه چې نه کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. له بله پلوه د غزني امنیه قمندان وایي چې نن یې د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د نوموړي په خبره وسلوالو طالبانو ته یې دا مرګ ژوبله وروسته له یو بریده واړوله، خو ذبیح الله مجاهد خپله مرګ ژوبله ونه منله. طالب ویان وایي چې په مقر او قرباغ ولسوالیو کې نن په دوو نښتو کې 12 کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. خیالباز شیرزوی وایي چې په قرباغ او مقر ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي، خو د ده په خبره مرګ ژوبلې پکښې نه دي اوښتې.
په رپورټ کې مو اورېدل چې پرون په غزنی ولایت کې د وروستیو نښتو له امله دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو طالبان دا مرګ ژوبله نه مني.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدلای شي. تاکل شوی ده چې په مسکو کې د روانې سوي میاشتې په 9 نیټه د افغانستان په اړه یو لویه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به له بهرنیو هیوادونو او افغانستان څخه راغلي استازي او سیاسي مسؤلان ګډون کوي او په افغانستان کې به د ثبات د راتللو او راتلونکو انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې او بحثونه کوي. له مسکو نه د ازادي راډیو خبریال فرید عمر پی رپورټ لري.
دا مطلب په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار څرګند کړی دی او زیاتوي چې دغه کانګرس د دغه مرکز په نوښت جوړیږي. د مسکو په غونډه کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو څخه د افغانانو استازي ګډون کوي. د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار وایي چې په دغه کانګرس کې د روسیې، د پخوانی شوروي اتحاد او اروپایي هیوادونو، همداشان د امریکا د متحده ایالاتو، هند، ایران او پاکستان افغان میشتو افغانانو استازي ګډون کوي. همداراز په دغه کانګرس کې له افغانستان څخه د ماجرون د چارو وزیر، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي، د ولسمشري لپاره د دریو کاندیدانو سلاکاران اریو، د جمهور رئیس حامد کرزي، د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر عبدالله، د مالیې د پخواني وزیر اشرف غني احمدزي او همداشان یو شمېر سیاستوال، ټولنیز شخصیتونه او یو شمېر ماهرین ګډون کوي. د غونډې برخوال به په افغانستان کې د سولې، ثبات او ټیکاو په اړه خبرې کوي. د دغه کانګرس د تنظیم او انسجام د چارو مسؤلین وایي چې یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې کیږي. نو دغه کانګرس چې د بهر میشتو افغانانو په ګډون جوړیږي، د افغانستان لپاره له سیاسي پلوه ډېر مهم او د ټاکنو پر پروسې شاغز شندلی سي. عمر نثار وایي تصادفي نه ده چې په 2009 میلادي کال کې په روسیې، اروپا او د فارس د خلیج په هیوادونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه کنفرانسونه او ګردي میزونه جوړ شوي دي. دی وایي په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانګرس به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او بشري برخو کې هر اړخیزې څېړنې وکړي. په دغه غونډه کې به نه یوازې د هغو ګواښونو په اړه چې په افغانستان کې سوله د خطر سره مخامخ کوي خبرې وسي، بلکې د هغو خنډونو د له منځه وړلو پر لارو چارو به هم څېړنیز بحثونه وسي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د لوبو له میدانه.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د سپورت د سنگړې پروګرام د دوشنبه پورس د مسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه پورس د غرمې مخ کې په 10:30 بجو اوریدل شي. د جمعې پورس د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په یو خارګوټي زرغون خار کې د وو ولسوالیو د سلیمان خیلو د قوم مشرانو په یو غونډه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیدای ملاتړ وکړ. د غراس په همدې ولایت کې د بل کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي په ملاتړ هم یو لوی غونډه جوړه شوې وه. لسیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او زیات شمېر ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر ډېر حساس پړاو ته رسېدلې، د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي زرغون ښار کې د اوو ولسوالیو په زرګونو تنو ځایي اوسېدونکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او رولاندو د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې د کاندید ښاغلي حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دې ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص و. د پکتیکا په ولایت کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاینی وطن مسؤل قومي مشر سلام جان وویل د ولسمشر راتلونکي چوکۍ ته کاندید او اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د یو لړ ټولنیزو او اقتصادي ستونزو او بهرنیو مداخلو سره سره د تیرو 15 کلونو په بهیر کې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت، بیا رغونې، ملي یووالي او پخلاینې او د دموکراسۍ د غوړېدا او پرمختیا په لاره کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار اوچت ساتلی دی. دا د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې د ټول ټکنو په ورځ د خپلې رایې د حامد کرزي په صندوق کې واچوي. د حامد کرزي څخه د ملاتړ په دې غونډه کې د سلیمان خیلو د ستر قوم په استازیتوب قومي مشر اجي نیک محمد په خپلو څرګندونو کې په پکتیکا کې د حامد کرزي په لارښوونه د هغو رغونیزو پروژو یادونه وکړه کوم چې په تیرو 15 کلونو کې د دې ولایت مرکز او اړوند ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. ته زیاته کړه د سلیمان خیلو قوم ووټ کړی چې د ټول ټاکنو په ورځ به خپلې رایې حامد کرزي ته ورکوي.
تقریباً
که د پکتیکا ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سلیمان خېل د قوم اوسیدونکو د کاندید حمید کرزي په پلوی غونډه وکړه. اخوا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو بیا د ولسمشر چوکۍ ته د کاندید ډاکټر اشرف غني احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دا یې د ولسمشر د راتلونکي چوکۍ لپاره وړ شخص وباله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سرحد ایالت او په نورو قبایلي سیمو کې تاوتریخوالی او د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي، د سوات او بونیر کډوال او هغه بې ځای شوې کورنۍ چې دغلته د وروستیو جګړو له امله پېښور او شاوخوا نورو سیمو کې په کمپونو کې پرتې وي اوس بیرته د ستنېدو په حال کې دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د سرحد ایالت له کمپونو څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د پېښور د لړمه کیمپ نه د جمعې په سهار سل کورنۍ د سوات په لوري وخوځېدې. تر اوسه د 400,000 پورې خلک د حکومت په مالی مرسته او لسګونه زره نور په خپلو مټو بیرته سوات دیر او بونیر ته ګرځېدلې دي. د پاکستان حکومت لس ورځې وړاندې وروسته لاغې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړه چې د سوات دیر او بونیر اکثري سیمې له طالبانو نه د پاکستان فوج بیرته ونیولې. خو لا هم د 1.5 میلیون نه زیات بې ځای شوي د سرحد ایالت په کمپونو او د کمپونو نه د باندې د خپلو خپلوانو او دوستانو سره شپې سبا کوي او د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وار انتظار باسي. د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ادارې د بیرته ستنېدونکو کورنیو لپاره د ترانسپورت غم خوړلی دی. هلته په سوات کې د 2.5 میاشتو د جنگ نه پس حالات مخ په ښه کېدو دي. د منګورې بازار پرانیستی، خلک په بازار کې د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کېږي. د نن نه د سوات نه پېښور ته د سپرلیو د عادي موټرو تګ راتګ هم پیل شو. خو د سوات د طالبانو ویان حاجي مسلم خان رسنوی ته ویلي چې د ملا فضل الله په ګډون د طالبانو ټول مشران تر اوسه روغ رمټ دي، تکتیکي په شاتګ کړی او چې وخت راشي نو بیا به په سوات کې خپل واک ټینګ کړي. بیرته ستانه شوي خلک هم وایي چې د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله اوس هم د اف ام د راډیو د لارې خلکو ته ګواښونه کوي چې له دې امله خلک اندېښمن دي. مختار یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر چې په خپله د سوات اوسیدونکی دی وایي د سوات په ځینو برخو کې لا هم طالبان واکمن دي.
سوات کې چې کوم دا وخت عملیات را روان دي دا خو کافي نه دي، کوم مشکلات چې دي هغه خو خطر نه دي. البته دا څه مشکلات او هر طرف ته یو څه نه څه قدم دی. ځینې ځایونو کې مطلب دا د لنډاکي نه واخله تر منګورې پورې دي موږ دا علاقه کلیر کړې ده. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا علاقه کلیر ده. او خو دې کې یو شی دی چې دا د سیند جنوب ته علاقه خو کلیر ده، خو د سیند شمال ته چې کومه علاقه ده په دې کې لا دا خلک شته ده دهشتګردانه. نو که دا سیستم سیکیورټي ونه کړی شي بیا د دې دا امکانات شته چې دا دهشتګردان په سیند را پور وځي دا خراب
کی. خو بل پلو د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه به تر اوږدې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم وایي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به په سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د برتانی د دفاع وزارت پرون ویل دغه هیواد خپل نور 125 سرتیری افغانستان ته استوي څو دغلته په روسي جګړو کې د وشل شویو انګلیسي سرتیرو ځای ډک کړي. په هلمند ولایت کې طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره هیڅ تر اوسه پورې پر روانه جولای میاشت کې 19 برتانوي سرتیری له طالبانو سره په جګړو او بمی چودنو کې وشل شوي دي. دا په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې د برتانوي سرتیرو لپاره تر ټولو لویه خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. برتانی په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د خپلو سرتیرو شمیر 9150 ته لوړ کړی دی. امریکایي ځواکونه وایي د دوی دوه سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې وشل شوي دي. د امریکا پوځدانې دي ویلي چې دا سرتیری څرنګه او کومه سیمه کې وشل شوي دي. له دې نه مخکې په افغانستان کې نړیوال سوله ساتو ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د سویرن ځواکونو د افغانستان په شمال مزار شریف کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغان دولت درې وسلوال مخالفان ووژل.
د متحده ایالاتو د عدلی وزارت ویلي په ګوانتانامو زندان کې د بند کم عمره زندانی دوسیه به د جنایي تحقیقاتو له مخې وڅېړل شي او نوموړی به نور د یو زندانی په توګه نه ساتل کیږي. دا پریکړه په ګوانتانامو کې د بند افغان ځوان محمد جواد پړه شوی چې په 2002 میلادي کال کې په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بم د حملې په تور نیول شوی. په دې پیښه کې دوه امریکایي سرتیري او د هغوی یو ترجمان ژوبل شوی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي جواد هغه مهال چې دا حمله کړې وه 12 کلن و، خو د امریکا د دفاع وزارت دا خبره نه مني. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون پر ولسمشر احمد نشاد خاګ وکړ چې د خپل مرستيال په توګه د اسفندیار رحیم ماشایل له انتخاب تیر شي. د خامنئي د تهران په پانتون کې د جمعې د لمانځه پر مهال هم له احمد نشاد څخه ورته غوښتنه وکړه. د ایران د ستر مذهبي مشر د دغو سرګندونو وروسته سلګونو سخت دریځو محصلینو د تهران په لارو کوڅو سرکونو لاریون وکړ او له احمد نشاد یې وغوښتل چې له ماشایل خپل ملاتړ بند کړي. په ایران کې د روسي لانجمنو انتخاباتو له امله د پاریدلو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د سختګیرۍ او زور زیاتی په عکس العمل کې نن د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې پراخې مظاهرې پلان شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو نورې ډلې چې دا لاریونونه او مظاهرې تنظیم کړي له تهران غواړي چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی او د زور کارول بند کړي او په روسیو نارامیو کې نیول شوي کسان خوشي کړي. دغه مظاهرې په نیویارک، برلین، پاریس او امستردام کې جوړیږي. د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي د دغه هواد د هوایي کرخو یو مسافرونکو الوتکه د مشهد په هوایي ډګر د ناسې پر مهال نسکوره شوې چې له عمله یو ولس پرلی وشل شوې دي. ارنا د خراسان ولایت د مسیال په حواله خبر ورکوي چې په دې پیخه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ژوبل دي. او د عراق په شمال کې مش کردان نن د خپل سیمیز پارلمان او راتلونکي مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. د اربیل، د هوک او سلیمانیه په ولایتونو کې د کوردی پارلمان د 11 څوکیو د انتخاب لپاره د انتخابات ترسره کیږي. تمه ده چې د کوردی سیمو اوسنی مشر مسعود برزانی به بیا وټاکل شي. د نوموړي د ډیموکرات ګوند او د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کردانو د ډیموکرات اتحاد په دغو انتخاباتو کې له درویشتو ائتلافونو سره سیالي کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د هندوراس د لکړی شوی ولسمشر مانویل زرایا لخوا خپل هیواد ته د لنډ وخت لپاره داخلیدل یو بې احتیاطه عمل بللی دی. زرایا تیره ورځ د دې لپاره چې د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په تماس کې شي د نیکاراګواله خاورې خپل هیواد ته ننوت. نوموړي وویل وروسته له هغې چې د امریکا په منځګړتوب په هندوراس کې د کودتا له مشرانو سره خبرې ناکامې شوې دي، دی مجبوره شوی چې په خپله اقدام وکړي. او اوس هم له جنقال کوزیس خورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه راغلي دي.
په امریکا کې خبرېدونکي کرسچن ساينس مانیټر رسپانډي پورستي ګڼه کې امریکا غواړي د هلمند ولایت عملیاتو ته افغاني بڼه ورکړي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي د افغانستان د ملي پوځ او ملي پولیسو له روزنې څخه د امریکایي پوځیانو یو هدف دا دی چې دا ځواکونه د وسلوالو ضد جګړو کې فعاله ونډه ولري او عملیات افغاني بڼه پیدا کړي. رسپانډي لیکي که څه هم چې په دې کار کې ستونزې شته، خو په عملیاتو کې افغاني ځواکونو ته زیاته ونډه ورکول مثبت اغیز لري او دا ځکه چې بهرانیانو ته تل په افغانستان کې د یرغلګرو او اشغالګرو په سترګه کتل شوی او خلک ورباندې زیات باور نه کوي. له بلې خوا د افغانستان ملي پوز په خلکو کې یو څه اعتبار او حیثیت حاصل کړی او همدا وجه ده چې له وسلوالو سره جګړو کې ملي پوز برلاسه دی. کرسچن ساینس مانیټر لیکي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو افغاني کول کوم نمایشي حرکت نه دی، بلکې دا په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو اساسي برخه ده. ورسپانه د چړونکو په حواله لیکي د افغانستان د ملي پوځ روزنه او غختلتیا د بهرنیو ځواکونو د لګښتونو په نسبت ارزانه ده او له بلې خوا که افغاني پوځیان په سم ډول وروزل شي نو په ولس کې د ګټلي اعتماد پر رڼا کې به اغیز زیات وي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل ممکن په دې نږدې وخت کې خپله ارزونه بیان کړي او تمه ده چې په دې ارزونه کې به د پوځي عملیاتو په خاص ډول د هلمند ولایت په عملیاتو کې د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو د شمیر په زیاتولو ټینګار وکړي. بلې امریکایي ورسپانې لاسنز سټیمز په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې بهرني ځواکونه ولې په افغانستان کې د خپلو تلفاتو خبرې نه کوي یو مقاله لیکلې او د امریکا د پوځي چارواکو په حواله لیکي په دې اړه زیات دلایل موجود دي. دا چې د تلفاتو په اړه نارې سورې بندې شوي نو د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې هم کمې شوي. کله چې په جګړو کې د مرګ ژوبلو په اړه له مبالغې ډک راپورونه خپاره شي نو د افغانانو اندېښنې هم ورسره زیاتې شي. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله وایي د تلفاتو د راپورونو په خپرېدو سره خلکو ته غلط پیغام ورکول کیږي او په عین حال کې په دې هېواد کې د ډېره بهرانیانو په امنیت باندې ناوړه اغېز لري. دا ځکه چې بهرانیان د طالبانو د وژلو لپاره افغانستان ته نه دي راغلي، بلکې هدف یې د افغانانو حفاظت او ساتنه ده. همدا دلیل ده چې د امریکا پوځیانو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د تلفاتو په اړه دي تفصیلي راپورونه نه ورکوي.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
آزادی رادیو په افغانستان کې د اف ام په 7.5 صفه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. په www.azadiradio.com باندې په انټرنیټ کې زموږ خبرونه هم اوریدل شي او هم مهم رپورټونه او پزله پورې مطالب پکې لوستل شي. ونی مې بجې شوې د دوهمې خبری مجلې وړاندې کول لپاره زما همکار مصطفی سرور را سره په استودیو کې دی.
تشکر رضوان مراد. مصطفی صدیقی هستم و در این 30 دقیقه با شما هستم. سلام به مجموعه خبری 7:30 صبح به وقت کابل. خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در این 30 دقیقه اینها سرخطساز شدند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عضو ناتو مصرانه خواستند تا بار سنگین جنگ در افغانستان را یک جا با دیگران به دوش بکشند. دفتر براون گفته است دو رهبر روز جمعه به منظور بحث روی وضعیت در افغانستان تلفنی صحبت کردند. وزارت عدلیه امریکا گفته است از این پس با محمد جواد زندانی افغان زندان گوانتانامو به حیث یک زندانی رفتار نخواهد کرد، اما همین وزارت گفته است که وی حالا با تحقیقات جنایی روبرو خواهد شد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش می‌دهد که حداقل 17 نفر در سانحه هوایی در شهر مشهد ایران کشته شدند، 10 تن دیگر در این سانحه زخمی شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی عالی ایران از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواسته تا از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون اولش صرف نظر کند. آیت الله احمد خاتمی یک رهبر تندرو دیگر ایران در جریان نماز جمعه در پوهنتون تهران درخواست مشابهه کرد. قرار است تظاهرات علیه سرکوب اعتراضات مخالفان در ایران امروز در شهرهای مختلف جهان انجام شود. سازمان عفو بین المللی این راه پیمایی ها را سازماندهی می کند. پروسه بازگشت بیجا شدگان داخلی به سوات پاکستان همچنان ادامه دارد. به گفته اداره کمک های عاجل تا کنون تقریبا 60,000 خانواده به مناطقشان برگشتند. و کردها در شمال عراق امروز به مراکز رای دهی می روند. رای دهندگان در 3 ولایت این منطقه، اربیل، دهوک و سلیمانیه، پارلمان دارای 11 کرسی و رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب می کنند. در پهلوی اینها شما را از روزنامه ها و نشریات بین المللی را هم براتان ورق می زنیم و گپ های جالب دیگر هم داریم، اما این مجموعه خبری سوم ماه اسد سال 1388 هجری شمسی برابر با 25 جولای سال 2009 میلادی را با تحولات مربوط به افغانستان آغاز می کنیم. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عضو ناتو مصرانه خواستند تا بار سنگین جنگ در افغانستان را یک جا با دیگران به دوش بکشند. دفتر براون گفته است دو رهبر روز جمعه به منظور بحث روی وضعیت در افغانستان تلفنی صحبت کردند. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی اخیراً در تلاش به خاطر بیرون راندن جنگجویان طالبان از هلمند تلفات سنگین را متحمل شدند. 19 عسکر بریتانیایی در ماه جولای در افغانستان کشته شدند. جولای از مرگبارترین ماه‌های جنگ برای نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور خوانده شده است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس بشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم بریتانیا گوردن براون روز جمعه در صحبت تلفنی در مورد افغانستان صحبت نموده و بریتانیا وعده کرد که به زودی 125 عسکر دیگر به افغانستان می‌فرستد تا خالیگاه سربازانی را که در عملیات اخیر علیه طالبان کشته و یا زخمی شدند پر کند. در اعلامیه دفتر آقای براون آمده است که دو رهبر در مورد تقسیم بهتر مسئولیت‌های نظامی و ملکی متحدین ناتو در افغانستان به موافقه رسیدند. بریتانیا موقتاً تعداد عساکر خود را در افغانستان بیشتر ساخته است تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ساحه تأمین امنیت کمک کنند. بریتانیا بعد از ایالات متحده بیشترین عسکر را در افغانستان دارد. همکنون قوای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا یک عملیات وسیع را علیه طالبان در ولایت هلمند آغاز کردند که در آن قوای آمریکا و بریتانیا یک اندازه تلفات را متحمل شدند. اوباما و براون به این نظرند که با وجود تلفات جانی عملیات هلمند به خوبی پیش می رود و در ساحه تامین امنیت برای انتخابات کمک می کند. در اعلامیه اداره صدر اعظم بریتانیا آمده است که برای پیشرفت حفظ موازنه بین امنیت، حکومت داری و رشد اقتصادی همچون جز یک برنامه کلی ضرور می باشد. از جمله تعلیم قوای امنیتی افغانستان. اوباما و براون همینطور موافقه کردند که برگزاری انتخابات همه شمول و با اعتبار در افغانستان خیلی مهم است. وزیر دفاع بریتانیا باب انسورد اظهار نمود قماندانان این کشور در جبهه جنگ پیشنهاد کردند که برای پیشبرد مؤثر عملیات در افغانستان به قوای بیشتر نیاز دارند و او در پاسخ تصمیم گرفت که 125 عسکری دیگر به افغانستان میفرستد تا سرعت عملیات حفظ شود. تا حال مجموعا بیش از 188 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند که این رقم نسبت به تعداد تلفات عساکر بریتانیایی از سال 2003 تا کنون در عراق بیشتر است. اداره صدر اعظم براون تحت فشار قرار دارد که هلیکوپترهای دیگر برای قوای بریتانیایی در افغانستان بفرستد. به عقیده تنقید کنندگان، کمبود هلیکوپترهای مجهز برای انتقال سربازان و پیشبرد عملیات هوایی سبب شده است که تلفات قوای بریتانیایی بیشتر شود. بنوشته خبرگزاری، با نبود هلیکوپترها سربازان بریتانیایی مجبور می شوند که از راه های زمینی استفاده کنند که در این راه ها قربانی ماین های تعبیه شده و حملات طالبان می گردند.
در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان شنیدید که صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عضو ناتو مصرانه خواستند تا بار سنگین جنگ در افغانستان را یک جا با دیگران به دوش بکشند. در یک تحول دیگر وزارت دفاع بریتانیا گفته است که 125 عسکر بیشتر را به افغانستان می‌فرستد. بریتانیا شمار عساکرش را در افغانستان به منظور بهبود امنیت در این کشور پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 29 ماه اسد از 8100 به 9150 عسکر افزایش داده است. رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست. بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. چنانچه در جریان هستین، قرار است در 29 اسد امسال برابر با 20 آگست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور برگزار شود و 41 نامزد به شمول حامد کرزی رئیس جمهور در این انتخابات شرکت میکنند و رادیو آزادی هم براتان برنامه های جالب داره و برای گرفتن معلومات بیشتر مربوط به انتخابات لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم، اما حالا میپردازیم به تحولات مربوط به افغانستان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ریچارد هالبروک روز گذشته با یک هیئت از دیپلمات‌های اروپایی و وزیر خارجه سویدن از ولایت غزنی دیدن کرده و با عساکر آمریکایی که در اینجا مستقرند صحبت کرد. آقای هالبروک گفت در انتخابات افغانستان خالیگاه‌های وجود دارد و انتظار نباید داشت که در کشور مانند افغانستان انتخابات با معیارهای برگزار شود که حتی در آمریکا به طور کامل رعایت نمی‌شوند. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلب دارد که نکات مهم آن را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک که در جریان سفر به افغانستان می باشد اظهار نمود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که به زودی در افغانستان برگزار می شود بدون خالیگاه نخواهد بود، اما با گفته او انتظار نباید داشت که در یک کشور مانند افغانستان آن معیارهای دموکراسی عملی شود که حتی در خود آمریکا کاملا رعایت نمی گردد. ریچارد هالبروک در صحبت در یک قرارگاه نظامی که سربازان آمریکایی و پولندی در غزنی در آن مستقرند گفت انتخابات در افغانستان کامل نخواهد بود و افزود او خودش یک آمریکایی است و 8 سال قبل شاهد یک انتخابات غیر کامل در کشور خود بوده است. و تاکید نمود نمیخواهد از افغانستان توقع معیارهایی را داشته باشد که خود آمریکا تا هنوز به آن به شکل کامل نرسیده است. آقای هولبروک گفت چیزی که آنها میخواهند این است که در انتخابات خواسته بر حق مردم افغانستان انعکاس نماید و هر کسی که در اینجا به قدرت میرسد بتواند حمایت جامعه جهانی را جلب کند. در نتیجه تهدید شورشگران در مناطق وسیع افغانستان ترس وجود دارد که تعداد کافی افراد واجد رأی در انتخابات افغانستان سهم نخواهند گرفت تا نتایج آن برای همه قابل قبول باشد، مخصوصا برای اقوام پشتون که اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل میدهند. آقای هولبروک در غزنی اظهار داشت مشکل ترین بخش ماموریت او این است که مردم آمریکا و اروپا بدانند که حضور آنها در افغانستان تا چه حد مهم می باشد. او گفت این عراق نیست و ویتنام هم نمی باشد. این کشور است که با حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر آمریکا رابطه مستقیم دارد. در سفر به غزنی وزیر خارجه سویدن کارل بلت و یک تعداد دیپلمات‌های کشورهای دیگر غربی که در کابل مستقرند با آقای هولبروک همراه بودند. هولبروک بیان کرد سفر مشترک نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا متحدین می‌باشند که لازم و ملزوم یک دیگرند. آقای هولبروک قبل از غزنی به ولایت هلمند رفته و در آنجا با سران اقوام، اعضای شورای ولایتی و مقامات حکومتی تبادل نظر کرده بود. هولبروک پیش از آن که به افغانستان سفر کند چند روز در پاکستان بود و با رهبران این کشور هم در مورد جنگ علیه افرادگرایان و سرنوشت افراد بیجا شده در این کشور صحبت کرده بود.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما. بله، و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. و حال هم مجموعه خبری را با چند خبر در مورد افغانستان ادامه می دهیم. اردوی سویدن گفته است عساکر سویدنی و فنلندی با نیروهای برهبری آیساف سه شورشی را در شمال افغانستان کشته و دو تن دیگر را زخمی کردند. این درگیری ناوقت روز پنجشنبه زمان آغاز شد که یک واحد قوای سویدنی در مزار شریف زیر حمله درآمد. در یک تحول جداگانه نیروهای آیساف گفتند دو عسکر آمریکایی دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. این نیروها در این مورد در مورد چگونگی کشته شدن این عساکر و محل وقوع حادثه جزئیات ندادند. وزارت عدلیه آمریکا گفته است از این پس با محمد جواد از جوانترین زندانیان گوانتانامو به حیث یک زندانی رفتار نخواهد کرد. اما همین وزارت گفته است که وی حالا با تحقیقات جنایی روبرو خواهد شد. این تصمیم در مورد قضیه محمد جواد زندانی افغان زندان گوانتانامو گرفته شده است. جواد با پرتاب یک نارنجک که در آن دو عسکر آمریکایی و ترجمانشان در سال 2002 میلادی در کابل زخمی شده بودند متهم شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید جواد 12 ساله بود که دستگیر شد، اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این مورد اختلاف دارد. و حال هم مطلب تحلیلی داریم. یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است با وصف مصرف صدها میلیون دلار تلاش‌های غرب برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا در استراتژی ضد مواد مخدر تغییر وارد کند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این مورد مطلب تحلیلی نوشته که جزئیات آن را از غفور متین می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا استراتژی مواد مخدر در افغانستان را تغییر می‌دهد. این موضوع عنوان مقاله روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون است. روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی می‌نویسد: در استراتژی جدید عوض محو کشت تریاک، تأکید بیشتر متوجه قاچاقبران و جنگسالاران مواد مخدر که با شورشان در یک صف و یک ردیف قرار دارند خواهد شد. میخائیل ویکر، یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا، بروز پنج شنبه به خبرنگاران گفت مشخصات تلاش‌های جدید ضد مواد مخدر هرچند تکمیل نگردیده و هنوز تحت کار است، اما در تلاش های جدید ضد مواد مخدر در افغانستان تاکید و توجه بیشتر روی جلوگیری از مواد مخدر صورت می گیرد تا محو کردن و از بین بردن کشت تریاک. به عباره دیگر، در استراتژی جدید هدف بیشتر متوجه قاچاقبران مواد مخدر و پیوندهای خواهد شد که زمینه تمویل را برای شورشان طالب میسر می گرداند. آقای ویکر که در سالهای 1980 میلادی یک استراتژیست عمده اداره استخبارات امریکا برای مسلح ساختن نیروهای مقاومت ضد شوروی در افغانستان بود، گفت در سالهای آینده ابتکارات دیگر در سایه زراعت در افغانستان نیز صورت خواهد گرفت. یک رای حل کوتاه مدت این خواهد بود برای دیاقین پول تادیه شود تا از کشت تریاک دست بردارند. اما یک مقام دیگری امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود با روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گفته است معلوم نیست این پروگرام برای ایالات متحده امریکا به چه قیمت تمام می شود. با گفته او تا زمان تهیه یک پروگرام درازمدت زراعتی از سوی امریکا این یک چاره موقت خواهد بود. او می گوید تهیه پروگرام درازمدت زراعتی سالهای زیاد را در بر می گیرد که شامل سیستم جدید آبیاری، ایجاد مسیر حمل و نقل، تنوع محصول و حمایت دولت در تمام سطوح می باشد. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد. ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه گذشته در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان راجع به تغییر استراتژی جدید صحبت کرد و گفت سیاست‌های غرب علیه محو کشت تریاک ناکام بوده است. هولبروک گفت در تلاش ها برای از بین بردن کشت تریاک در افغانستان صدها میلیون دلار به مصرف رسید ولی نتیجه نداد و به طالب ها صدمه نرسید، اما دهاقین را از کار کشید و مردم را بیگانه ساخت و آنها را در آغوش شورشان طالب کشانید. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. قاچاق مواد مخدر معادل نصف اقتصاد افغانستان تخمین گرده و طالب ها سالانه حدود 300 میلیون دلار از مدرک قاچاق مواد مخدر به دست می آورند.
رادیوی آزادی در دورترین قریه. رادیو آزادی نمیشنوی؟
آه میشنوی، من آزاد.
چه قسم یک رادیو هست؟
آخ بسیار لذتی خوب داره.
ساکنان 6 قریه در وندیان شهر بزرگ که صعب العبورترین و دورترین قریه ها در بدخشان است میگویند که رادیوی آزادی رادیوی تاییدستان و فقیران است. مشکلاتتان را، رنجتان را و دردتان را با رادیوی آزادی شریک نمایید.
از امروهی صمیمانه تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمده. این ساعت 7:48 دقیقه و وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عضو ناتو مصرانه خواستند تا بار سنگین جنگ در افغانستان را یک جا با دیگران به دوش بکشند. دفتر براون گفته است دو رهبر روز جمعه به منظور بحث روی وضعیت در افغانستان تلفنی صحبت کردند. وزارت عدلیه آمریکا گفته است از این پس با محمد جواد زندانی افغان زندان گوانتانامو به حیث یک زندانی رفتار نخواهد کرد. اما همین وزارت گفته است که وی حالا با تحقیقات جنایی روبرو خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی عالی ایران از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواسته تا از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون اولش صرف نظر کند. آیت الله احمد خاتمی یک رهبر تندرو دیگر ایران در جریان نماز جمعه در پوهنتون تهران هم درخواست مشابه کرد. و کردها در شمال عراق امروز به مراکز رای دهی می روند. رای دهندگان در 3 ولایت این منطقه پارلمان دارای 11 کرسی و رئیس جمهور آینده ایشان را انتخاب می کنند. این هم مشروع خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی عالی ایران از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواسته تا از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون اولش صرف نظر کند. آیت الله احمد خاتمی یک رهبر تندرو دیگر ایران در جریان نماز جمعه در پوهنتون تهران هم درخواست مشابه کرد. پس از این اظهارات خاتمی صدها محصل تندرو برای جاده های تهران ریختند و از احمدی نژاد خواستند تا حمایتش را از مشایی متوقف بسازد. در یک خبر دیگر قرار است تظاهرات علیه سرکوب اعتراضات مخالفان در ایران امروز در شهرهای مختلف جهان انجام شود. سازمان عفو بین المللی این راهپیمایی ها را سازماندهی می کند. این سازمان از ایران خواسته تا از اعمال هر نوع خشونت علیه اعتراض کنندگان بپرهیزد و همه کسانی را که پس از انتخابات جدال برانگیز ماه جون در این کشور بازداشت شدند آزاد کند. برلین، نیویورک، پاریس و آمستردام از جمله کشورهای میزبان این از جمله شهرهای میزبان این راهپیمایی هاند. ایران تایید کرده که 21 تن در نارامی های پس از انتخابات در این کشور کشته شدند، اما دیگر گروه ها شمار کشته شده ها را بیشتر از این عنوان کردند. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، خبرگزاری رسمی این کشور ایرنا گزارش می‌دهد که حداقل 17 نفر در سانحه هوایی در شهر مشهد ایران کشته شدند. 10 تن دیگر در این سانحه زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران گفته است طیاره روسی نوع ایلوشن در حال نشستن در میدان هوایی مشهد آتش گرفت. این دومین سانحه هوایی مرگبار در رابع این ماه در ایران است. چند قبل طیاره مسافربری دیگر در قزوین ایران سقوط کرد و 168 نفر را کشت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. حالا به پاکستان میریم و از وضعیت بیجا شدگان در سوات با خبر میشیم. پروسه بازگشت بیجا شدگان در سوات همچنان ادامه دارد. به گفته اداره کمک های عاجل تا کنون 60,000 خانواده به مناطقشان بازگشتند، اما آنان نگران هشدارهای طالبان و جنگ های تازه در منطقه هستند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با جزئیات بیشتر.
روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است. به همین ترتیب بیشتر از 80 خانواده بیجا شده به روز جمعه از کمپ لړمه پیشاور به سمت مناطق سوات، دیربالا و ملکند حرکت نمودند. گزارشات میرسانند که تا به حال در حدود 450,000 بیجا شده به مناطقشان برگشتند. این در حالی است که هنوز هم بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده خارج از کمپ ها در منازل دوستان و اقارب خیش در ایالت سرحد به سر میبرند. عدنان خان، سخنگوی اداره کمک های عاجل ایالت سرحد، به رادیو آزادی گفت که اداره آنان برای انتقال خانواده های عودت کننده و سایت نقلیه را فراهم نموده است. امروز از صوابه جلوزو، پیشاور و چهارصده بیجا شدگان به طرف مناطقشان عودت نمودند و روند عودت بیجا شدگان بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است و اداره کمک های عاجل برای انتقال آنان و سایت نقلیه را فراهم نموده است. از آغاز پروسه عودت تا به حال بیشتر از 60,000 خانواده بیجا شده به مناطقشان برگشتند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهد که در شهر منگوره سوات بعد از یک جنگ طولانی زندگی روزمره شکل عادی را به خود گرفته است. بازار شهر منگوره برای شهروندان بازگردیده و باشندگان منطقه مصروف خریداری مواد غذایی و اجناس ضروری از این بازار می باشند. در این حال رفت آمد وسایط نقلیه مسافرین و باربری بین سوات و پیشاور نیز آغاز گردیده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان سوات مسلم خان بر رسانه ها گفته است که به شمول ملا فضل الله تمام اعضای مهم طالبان زنده و سلامت به سر میبرند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید قطعات اردوی پاکستان برای مدت زمان کافی در منطقه سوات برقرار خواهند ماند. همچنان وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید که تا به سرکوب نمودن آخرین تروریست هم در منطقه عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 110.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین. برای گرفتن معلومات بیشتر در مورد برنامه‌های ما سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر بین المللی، اما حالا این مجموعه خبری را با چند خبر از منطقه و جهان دنبال میکنیم. رسانه های روسیه گزارش میدهند که حداقل 20 تن در اثر یک حادثه ترافیکی در جنوب این کشور در منطقه روستوف کشته شدند. آژانس خبری روستوف با نقل قول از پلیس ترافیک میگوید که یک سر سرویس مسافربری پس از تصادم با یک تانکر تیل چپه شده است. برخی از قربانیان این حادثه را اطفال تشکیل می دهند. کردها در شمال عراق امروز به مراکز رای دهی می روند. رای دهندگان در سه ولایت این منطقه، اربیل، دهوک و سلیمانیه، پارلمان دارای 11 کرسی و رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب می کنند. انتظار می رود رئیس جمهور مسعود برزانی دوباره انتخاب شود. حزب دموکراتیک برزانی و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان وابسته به رئیس جمهور عراق جلال طالبانی که از قدرتمندترین احزاب منطقه محسوب می شوند، برای گرفتن کرسی ها در رقابت با دیگر احزاب کوچک در این انتخابات شرکت می کنند. این بود تازه ترین گزارش ها و خبرها در مورد افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و حالا چنانچه پیشتر وعده کردیم، مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات بین المللی. قادر حبیب با شماست.
روزنامه کریشن ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان امریکا می خواهد به عملیات ولایت هلمند شکل افغانی دهد، که در بخش آن می نویسد هدف تلاش اردوی امریکا برای تعلیم و تربیت سربازان اردوی ملی و پلیس افغانستانی این است که قوای امنیت خود افغانستان در عملیات علیه مخالفین مسلح نقش فعال داشته باشند و این عملیات بیشتر چهره افغانی کسب کند. به نوشته روزنامه، هرچند در این راه مشکلات وجود دارد که در کوتاه مدت نمیتوان آن را حل نمود، اما دادن مسئولیت بیشتر به سربازان اردوی ملی افغانستان میتواند تأثیر مثبت داشته باشد، زیرا خارجیان در افغانستان همیشه به حیث متجاوز شناخته میشوند و مردم به آنها کمتر اعتماد میکنند. از جانب دیگر اردوی ملی افغانستان توانسته است برای خود یک اندازه آبرو کسب کند که این عمل در جنگ علیه مخالفین با آن دست بالایی میدهد. روزنامه نویسد چهره افغانی دادن به عملیات در افغانستان یک حرکت نمایشی نیست و از این رو یکی از پایه های استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان به شمار می رود. روزنامه از قول تحلیلگران می نویسد از یک سو تقویه و توسعه اردوی ملی افغانستان نسبت به حضور قوای خارجی در افغانستان مصرف کمتر دارد و از سوی دیگر اگر سربازان افغانی تعلیم و تربیت مناسب داشته باشند، با اعتباری که در بین مردم دارند، مؤثرتر عمل کرده می توانند. از این رو به نوشته روزنامه، قمندان قوای امریکا در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال قرار است به زودی ارزیابی ماموریت نظامی خود را در افغانستان شرح نماید و انتظار می رود که در این ارزیابی او خواهان افزایش تعداد بیشتر عساکر افغان در عملیات نظامی مخصوصا در ولایت هلمند شود. روزنامه دیگر امریکا لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد این که چرا قوای خارجی در افغانستان دیگر درباره تلفات طرف مقابل صحبت نمی کند. روزنامه از قول مقامات نظامی امریکا می نویسد که گفتن برای این کار دلایل زیادی وجود دارد. به گفته آنها با این تغییر مردم افغانستان خود را تا حد در امن حس می کنند، زیرا هر باری که درباره تلفات طالبان با مبالغه صحبت شده است، مردم افغانستان به چون و چرا در مورد تلفات ملکی هم فکر کردند که سبب نگرانی آنها شده است. مقامات آمریکایی میگویند صحبت در این مورد از یک سو پیام غلط را به مردم میرساند و از سوی دیگر این عمل بر امنیت خارجیان در افغانستان هم تاثیر منفی میگذارد، زیرا قوای خارجی به این منظور به افغانستان نیامدند که طالبان را بکشند، بلکه هدف آنها دفاع و حفظ مردم افغانستان است. به این دلیل برداشته روزنامه، مقامات نظامی امریکا به قوای این کشور دستور دادند که دیگر در باره تلفات افراد مسلح مخالف در افغانستان با تفصیل خبر ندهند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باید بگویم که امروز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود احداث و بازسازی شهرها و سرکها در افغانستان را مورد بحث قرار میدیم. کدام ولایات افغانستان تا هنوز توسط شهرها با یکدیگر وصل هستند؟ آیا کار بالای شهرها حلقوی کشور از کیفیت لازم برخوردار است؟ و آیا شما از سرکهای شهر و منطقه‌تان راضی هست؟ برای جستجوی پاسخ به این پرسش ها و سایر پرسش ها و نظریات شما در این برنامه زیر آسمان کبود از مقامات وزارت فعاید عامه افغانستان و کارشناسان دعوت کرده ایم. به ما ایمیل بفرستین و یا هم از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر امروز به این شماره ها تلفن بکنین: 00923 799 2045 40 و 00923 782 2755. ای بود مجموعه خبری حاضر تا این ساعت از من مصطفی صدیقی و حالا رسوان مراد با شماست.